ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې له ځایي قومي مشرانو او چارواکو سره په لیدنو کې دی ولایت ته د خې پاملرنې ژمنه کړې ده. د عراق په خپلواکې سیمې کردستان کې د راتلونکي یک شنبې په ورځ پارلماني انتخابات کیږي او د ترکیې ولسمشر نن په برلین کې له جرمني چارواکو سره په ګڼو مسلو خبرې کوي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملن لخپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه لرو خو په ل خبرونو کې فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د غزنی له امنیتي چارواکو سره کتلی او په غزنی کې د اداري تشکیل د اصلاح خبرې کړې دي. پر غزنی ښار نن درې راکټي حمله شوې دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وای افغانستان د وچکالۍ له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د سلوواکیا پولیسو د ژورنالیست د وژل شوي ژورنالیست د قتل په تور مشکوک کسان نیولې دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمیر غړو د مدني ټولنې له ځینې استازو او امنیتي چارواکو سره کتلی دي. غوی پر دې غېدلی چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړي درجه ولایتونو په تشکیل بدل سي، په غزنی ښار کې روختون جوړ سي، په غزنی کې امنیتي پوسټ او مرکزونه زیات شي او د په غزنی کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات وشي. وسوالو طالبانو د اگست په لسمه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه. ملګرو ملتونو اټکل وکړ چې په دغه حمله کې به 200 ملکی وګړي وژل شوي وي. د غزنی ښار د بازازي بازار وسوځید او خلکو ته ډیر مالی تاوان ورسید. جمهور رئیس تر دې حمله وروسته هم غزنی ته تللی وو او هلته له خلکو سره ځینی اجمنې کړې وې. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن له غزنی ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی له خلکو سره د کړیو اجمنو د څارنې لپاره غزنی ته تللی.
تیر سفر کې له خلکو سره وعده کړو چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني، د دوی ستونزې به په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات به وسي او د هغو وعدو اکثره برخې تکمیلې شوي دي.
پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورغلی و، درې راکټي حمله وسوې. یو راکټ د غزنی د والي د دفتر په 200 متره کې لګیدلی چیرته چې جمهور رئیس غنی خبرې کولې. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي چې راکټ د غنی د ولسمشر غنی د خبرو له ځایه لري لګیدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې حملو کې څوک وژل شوي یا زخمیان شوي نه دي. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې افغانستان سش کال د وچکالۍ او د بې ځایه سوو خلکو د ځای پر ځای کولو لپاره له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces
د ویل بشری اړخ افغانستان د سختي وچکالۍ د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د کورنیو بې ځای سوو کسانو لامل له سخت ماموریت سره مخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات د غذایی موادو عدم امنیت او امنیتي تهدیدونه دي او زموږ د هیواد دوه په درې برخې متاثره کړي دي. دلته د 4 میلیونه انسانانو ژوند تر اغیز لاندې دی او داسې ویر ده چې 1 میلیون وګړي به کډکېدو ته اړ کړي. نو موږ سخت اړتیا لرو چې مرسته وشي.
We are in dire need to attend to their humanitarian need.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي په افغانستان کې د شدیدې وچکالۍ له امله ګڼ شمېر خلک بې ځایه سوي او بیړنیو کومکونو ته اړتیا لري. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل نن له افغانستان سره د لشته لږه 240 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. پروګل خبریالان ته وویل چې دا پیسې به د افغانستان د حکومتي چارو پر شوالي، پر اقتصادي وده، ښاري پراختیا او په ولسوالیو کې د بنیادي پروژو په امریکا ولو باندې ولګیږي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایي دهلیز نن پرانیستل سو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي خبریالان ته وویل چې دا به اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې سهولت راولي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال نن خبریالان ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان د تجاري مالونو د په صادراتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی دی. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری وایي حکومت پر ایران د نویو بندیزونو لبرحاله کېدو سره د تیلو په مارکیټ کې د نرخ د لوړېدو د مخنیوي لپاره د خامو تیلو پر صادرولو غور نه کوي. پر ایران د امریکا د بندیزونو بله برخه د نومبر په میاشت کې برحاله کېږي. ریک پیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه مارکیټ ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیو چندان اغیز ونه کړي او لنډمهالی حل دی. د سلوواکیا پولیسو د ژورنالیست یانکو چاک او د هغه د ملګري د قتل په تور مشکوک کسان نیولی. د سلوواکیا صدر اعظم نن پر فیسبوک ولیکل چې پر دې خوشاله یم چې پولیسو د دوو بې ګناه انسانانو د قتل په تور مشکوک کسان نیولی دي. یان کوچاک تحقیقاتي رپورټونه جوړول. هغه د فبروري په میاشت کې په خپل کور کې د سلوواکیا پلازمین ته نږدې مړ وموندل سو. یان کوچاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیروا دواړه وویشت کلن وو. په سلوواکیا کې چارواکي په دې باور دي چې دې پیښې د کوچاک له کار سره تړاو درلود. او په ازبکستان کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف کلک منتقد طالب یعقوبوف تر یوې لسیزې جلاوطنۍ وروسته ازبکستان ته ستون سو. طالب یعقوبوف په ازبکستان کې د بشري حقونو ټولنه په نوم اداره جوړه کړې وه. هغه خپل امنیت د اندېښنې له امله په 2001 میلادي کال کې پریکړه کړې وه چې فرانسې ته ولاړ سي او د ازبکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د هغه د ازبکستان د تابعیت حق واخیست. طالبوف ازادي راډیو ته ویلي چې د ازبکستان حکومت غوښتنه ورڅخه کړې وه چې په یوه کلنه ویزه بیرته خپل هیواد ته ستون شي.
خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو هم چې اوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غزنی ولایت ته تللی و. غزنی یو د ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د ولسمشر د سفر جزئیات به در سره شریک کو. دا به هم واوري چې دا افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د ملي امنیت سلاکار د تهران د غونډې په پای کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالۍ شوراګانو دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه، خو دغه انتخابات د بیزان یا تلې په 28مه نیټه نه ترسره کیږي. د انتخاباتي کمپاینونو د پایل په درشل کې د کابل ښاروالۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د ښاروالۍ د اصولو سره سم خپل پوسټرونه او تبلیغات وکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د سیمې او نړۍ په اړه څو نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته د سفر پر مهال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د دې ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه اوریدلې دي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ته د ولسمشر د وروستي سفر تعقیب و څو هلته د روانو کارونو جاج واخلي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړي بیا وایي چې د ولسمشر لخوا هدایت ورکړل شوی څو غزنی ته د لومړۍ درجې ولایت ټول امکانات برابر شي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه نور تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت په سفر کې د ولایت امنیتی وضعیت او په بیلابیلو نور برخو کې ترسره شوی کارونه وارزول. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې ښاغلی غنی له امنیتی مسولینو سره په کتنه کې دوی ته حکم وکړ چې یو همیشنۍ منظم امنیتی پلان ولري. ترسره کیدونکو عملیات په خو هم غږی ډول ترسره او تر یوې واحد قماندې لاندې د عمل وکړي. دا ولسمشر ویان هارون چخان سوری هم د پنځمه پورز لغزنی نازادي راډیو ته ویل د غزنی خلکو سره د ولسمشر غنی زینجمنی عملی شوی او په نور برخو کې کارونه روان دي.
تیر سفر کې د خلکو سره وعده کړو چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشار سره ویني. د دوی ستونزې په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات وسی او دا وعده اکثر برخه تکمیل شوی دي. جمهور رئیس د مختلفو اقشار سره د مدني ټولنې سره د علماو سره د ښځو سره د متنفذینو سره جلسې درلودلې. د ولایتي شورا سره امنیتي جلسې هم درلودلې.
ولسمشر غزنی ښار د طالبانو له حملې وروسته هم د زمري د میاشتې په وروستیو کې د ولایت سفر کړی و. ښاغلی غنی په تیر سفر کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې له غزنی به د دویمې درجې ولایت نه لومړۍ درجې ولایت جوړوي او امنیت بیا رغونې ته به یې جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړی عصمت الله دغه ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه چې کوم ژوند دې کړی په هغه کې هغه چې قانون رسېږي او څه پات هو هغه او تاجل ہدایت وکړو
لا ولسمشر سره په دغه سفر کې شمیر وزیران د ملي شورا غړي او لومړی میرمن بیبی ګل غنی ملګری وو. په ورته وخت کې غزنی ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله په دغه ښار د ځینې راکټونو د لګیدلو په اړه هم راپور نه خپاره شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د یادو راکټونو د لګیدلو له کبله د ولسمشر پروګرامونه نه دي ځنډیدلي.
دوستانو، له کابل رپورټ وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ته تللی دا چې په غزنی کې نوموړي له چا سره لیدلی، کومې ژمنې له خلکو سره کړي، په دې اړه مو په رپورټ کې جزئیات واورېدل. خو غزنی ته هم ځو. زموږ بل خبریال حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې دی، دغلته د ولسمشر سفر له نږدې نه تعقیبوي. تاثیر صاحب، موږ له کابل نه رپورټ درلود او په هغې کې مو د هارون چخنسوري له خولې چې د ولسمشر بیان دی، د ولسمشر د سفر او لیدنو کتنو یو څه جزئیات ترلاسه کړل. تاسو راته ووایئ چې ولسمشر په نننی سفر کې په دغه لیدنو کتنو کې خصوصا ستاسو هغه د تیر رپورټ نه راپدې خوا څه مهم پیښ شوي دي او همدارنګه د غزنی وضعیت څنګه دی؟
ډیره مننه ګران همکار. تر اوسه پورې په غزنی کې د افغان ولسمشر کومه غونډه جوړه شوې ده؟ هغه غونډه روانه ده. تر اوسه پورې لا دوی وینا نه ده کړې. ځینو مشرانو په دغه غونډه کې وینا وکړه، کثم تر اوسه پورې دوه وینا نه ده کړې، خو د خلکو له دوی څخه په غزنی کې د امنیت او د غزنی ښار د کمربند جوړولو او د دې تر څنګ د غزنی اتلس ولسوالۍ چې مخکې ازادي راډیو باندې یو راپور درلود، ځینې سکوت، ځینې لارې بندې او ځینې مرکزونه شاته راول شوي دي. په دې اړه ورڅخه غوښتنې وکړې او دوی هم په مخ کې ناستو کې دې ته مثبت ځواب ویل چې موږ به د غزنی امنیتي کمربندونه او ستاسو دغه غوښتنې پر ځای کوو. پاتې شوه په ښار د راکټي بریدونو، په ښار باندې چې راکټي بریدونه کوي دي، په دې کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي، برعکس څه محلي زیانونه پکې اوښتي دي. د دې تر څنګ اوس په نو معلومیږي چې ولسمشر په خپل وینا کې چې اوس څو دقیقې وروسته پیلېږي څه ووایي او کوم هغه د غزنی چې کومې هغه غوښتنې د خلکو هغه ته به دې څه ډول جواب ووایي.
ډیره زیاته مننه تاثیر صاحب. موږ به په روانو خبرونو کې له تاسو سره تماس نیسو او د ولسمشر د وینا جزئیات به له اوریدونکو سره شریکوو. مننه درنه کوو. کور مو ودان. دوستانو، زما بل همکار یوسف خان زدران د غزنی د یو پخانی والی موسی خان اکبرزاده سره د ولسمشر د سفر د اهمیت په اړه چې غزنی ته یې دغه سفر څومره اهمیت لري، د غزنی د خلکو ستونزو په اړه کې به څومره رول ولوبوي، په دې اړه مرکه کړي. او په سر کې موسی خان اکبرزاده چې د غزنی پخوانی والی وو، د غزنی په وضعیت او دغه ولایت ته د حکومت په پاملرنه کې
غزنی په دې کې هیڅ شخص نشته چې هم خلک مستحق دي، هم همیشه د وړوکي افغانستان خطاب ورته کوو. په دې کې مختلف قومونه اوسېږي. وو چې د ډېرو تکلیفونو اقوالو سره مخامخ ده، امیدوار یم چې رئیس جمهور چې هلته تللی ده اول خو مننه، بیا مخکني سفر کې چې وعدې کړې وې په ډېر تعصب سره چې هغه تطبیق شوې نه دي. غزنی زمونږ په وخت کې اول درجه ولایت سوی و، کله چې د اسلامي ثقافت دوه مراسم اجرا کېدل، محترم حامد کرزي دې ولایت چې ما ورنه تقاضا کړې وه چې باید اوله درجه ته لوړ شي، اوله درجه ته په هغه وخت کې لوړ شو، یو ځل بیا د په وخت کې د اوله درجه نومر باندې کې خدل شو. په عمل کې متاسفانه تر اوسه پورې د اوله درجه په مستوا باندې نه نو قوتونه ورکول شوی دي.
نو ستونزه په څه کې ده چې څومره کلونه کېږي چې هغه د لومړي درجه ولایت نومر کړ شو، اما خلک شکایت کوي چې یعنی هغه امکانات چې باید ورکړ شي نه ورکول کېږي، د امنیت نه تشکیلات نه نیولې لپاره بل برخه کې. دلته ستونزه د مرکز څخه ده چې توجه نشته کنه، هلته د کډرونو او د بیلابیلو جوړښتونو مشکل دی.
ولا کله کله دا وادي داسې کېږي چې تقریبا د یخ په مخ باندې لیکل شوی وي، په مخ په دغه وختونو کې چې همیشه وعدی اوریدلی دی، وعدی کمپاین وعدی وی، خو په عمل کې بیا دې کم تطبیقیږي. او امیدوارم چې دین هم د امر کوي چې وعفو بالعقود، کله چې وعده وکړه په غبن وفا وکړه. امیدوارم چې محترم رئیس جمهور سلویک میلیون ډالر شاوخه متضررینو ته مرسته اعلان کړي او هغه ورکول سي. د خلکو ټول دوکانونه وسوځیدل، هټۍ وسوځیدل او خاب ناخوالو سره مخامخ شو. دا خو د افغانستان افتخار ده، امید واره مشه دا واده وکړه په عمل کې دا واده تدقیق شي د غزنی خلک لږ اطمینان پیدا کړي ځکه متواتر واده
بله اولی سب د لمړي سفر نن تر دې د مشاهد شاوخه 2 میاشتې تیریږي او چې غزنی کې سخت جنگونه هم تیر شو الته د امنیت په موضوع کې او په نورو برخو کې څه پرمختګ راغلی دی د غوادو مطابق کنه پخوانی وضعیت ته پخوانی شکل ده هم صرف سفرونه دي کې که څه هم تاسو اشاره لګ ډیره ورته درلودله خو ما په ټوله کې مقایسه شي څه پرمختګ شته
زه فکر کوم چې سړی واضح خبرې وکړي خبره سړی واضح وکړي همیشه چې د محافظه‌کاري کېږي خبره په همدې خرابېږي دې کې شک نشته چې امنیتي قوتونه تللي دي تر اوسه پورې په غزنی کې دي او د غزنی د ښار د کمربندونه چې لازم دي تر اوسه پورې چې څومره ضرورت ده پاکستان چې زما د معلوماتو مطابق همره چې لازم ده کار نه ده سوای سوالې چې سقوط شوي دي زه په رئیس جمهور باندې غږ کوم چې یو ځای سقوط کېږي په امنیتي قوتونه باندې خصوصا اغه ته سلام نه چې کله چې ژوند سو کوڅه نور سره خدای په مهني کې چې د دې شیا د په اړه د څه قدم وانه چې سلسي فکر کوم چې دا نه خالي به یوارې بیا په ځینې باندې راشي
دا غزنی پوخانه والی مساخان اکبر زاده او چې غزنی ته د ولسمشر د ورستی سفر او همدارنګه په غزنی کې د شتو ستونزو په اړه خپل نظر څرګنداوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
کابل خروالی وای د ولسی جرګی کاندیدان باید د خپل کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د خروالی لکړنلار سره سم د خار په مناسبو ځایونو کې ولګي د کابل خروالی د کلتوري خدماتو مرستيال شاپور صداقت د پنځشنبه پورې ازادي رډیو تول ک کاندیدان د خروالی د کړنلار پر خلاف عمل وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په همغږي به نقدي جریمه شي په ورته وخت کې ځینې کابل خاریان وای کاندیدان باید د خار د نظم او خلا په پام کې نیول سره خپل پوسټرونه په مناسبو ځایونو کې نصب کړي دا په داسې حال کې چې د میزان پښپګما د ولسی جرګې د کاندیدانو د هیواد په درویش ولایتونو کې د انتخاباتو کمپاینونه پیلوي خان محمد سیند په اړه ریپورت لري
د تبلیغاتي شرکتونو د بیلبورډونو کارول په هغو ځایونو کې چې خلکو ترافیکو ته ستونزې پیښې نشي د خوازو نصبول او پر دیوالونو لسټیکر لرونکو پوسټرونو لګولو ډډه کول هغه موارد دي چې د کابل خاروالۍ په خبره د ولسی جرګې کاندیدان باید د کمپاینونو په بهیر کې په پام کې ونیسي د کابل خاروالۍ د کلتوري خدماتو مرستيال شاهپور صداقت د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان باید د کابل خاروالۍ لکړنلارې سره سم خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي
دا طرز عمل خود گنجاندیم که یا میتونن از هایم
دا وویل مونک پا کرنلاره که راولی چه دوی کولی شه پخار که لبنر نا استفاده و کری و راس زینو که چه خلکو و ترافیکو تا ستونزی جوری نشه حل تا دل خوازو نا کار وقت لبنرو نا دی پا تاکلی شمیر ولگوی چه هم خار خراب نشه و هم خلکو و ترافیکو تا ستونزی پیخ نشه دا غشان دی پر دیوالونو لسٹیکر لرون کو بینرونو لنزبولو هم دده وکلی خاغلی صداقت وبل په دې برخه کې بل سرغړاونکو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په همکارۍ قانوني چلند وشي په پام کې ده چې د جمعې په ورځ د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین لغزنی ولایت پرته هیواد په درې دیرش ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15مه به دوام وکړي بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای کاندیدان باید د انتخاباتي مبارزو لایحه په پام کې ونیسي او په مالی لګښتونو کې د هم عملی کړي د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه لا تلکو افغانۍ نه نیولې تر 2,000,000 او 6,00,000 پورې ټاکل شوې ده یو بلته د کاندیدانو د مزاحمتونو مخنیوي د دولتي امکاناتو له کارولو او لسیمیزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو نه ډډه کول عامه نظم په پام کې نیول او د مالی لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ترتیب شوې لایحې عمده موارد دي په ورته وخت کې ځینې کابل خاریان وایي چې کاندیدان باید د کمپاینونو په جریان کې د ښار نظم په پام کې ونیسي او انتخاباتي پوسترونه په داسې ځایونو کې ولګوي چې د ښار سیره بدرنګه نه کړي
عتیق الله خرزی ولسوالی د بعضې پوسترونه او عکسونه چې دا کاندیدان چاپوي مثلا په یو تعمیر په یو کور زیامت استلای دی حتی ما لیدلي په مکتبونو په داسې مساجدونو په دیوالو باندې چې عام المنفع ځایونه دي هلته خاص ټولو کومک کړی دی او هغه دیوال باندې زیامت استلای دی هلته دوی ته اذیت کوي او دوی ته مشکل رسوي دا خو ښه کار نه دی باید دا کار ونه کړي
باید چې په هغه ځای کې ولګېد چې فایده یې ور چې هغه ځای کې جنجال تر پیښه کي باید چې هلته داسې کار ونه کړه خارم بدرنګ یا په ګډوډۍ بدرنګ یا په بېځایه ځای عکسونو باندې خارم بد ښکاري
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویان صابر محمد ټینګار کوي چې د ولسی جرګې کاندیدان باید د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تبلیغاتي پوسترونه په کورونو او تاریخي آبداتو کې ونه لګوي دا وایي هر کاندید که له دغو کړنلارو سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي خان محمد سین آزادي راډیو کابل
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ولسوالیو شوراګانو دقیقه نیټه وبخښي د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه لا معلومه نه ده خو دغه انتخابات لږ تر لږه د میزان یا تلې پر 28مه نیټه نه ترسره کیږي فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له چمتووالي سره سره د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي د دغه کمیسیون چارواکي وایي د ولسوالیو شوراګانو د نیټې ټاکلو موضوع یې اړوند کمیسیون ته چې د امنیت شورا سترې محکمې او ملي شورا له استازو جوړ دی سپارلی خو وایي دقیقه نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
دا نور د دوی اړوند کیږي هغه کمیسیون به فیصله کوي تر څلورو میاشتو پورې به دوی نیټه ټاکي چې د ټاکنو د ورځې نه وروسته څلورو میاشتو پورې بیا دوی کولای شي که چېرته بیا هم وضعیت هماغسې واوسېږي د څلورو نورو میاشتو دپاره هم دوی کولای شي دغه دوره تمدید کړي اوس د ولسی جرګې ټاکنو سره دغه ټاکنې نه ترسره کیږي
ټاکل شوی و د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای د میزان یا تلې پر 28مه نیټه ترسره شوی وای د لومړی ځل دی چې افغانستان د ولسوالیو شوراګانو انتخابات تجربه کوي د انتخاباتو په قانون کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ځانګړي مقررې نشته د ولسوالیو شوراګانو د استازو امتیازات ځای مسؤلیتونه او صلاحیتونه معلوم نه دي بل خو ځینې ټولنیزې ناخوالې او امنیت هم د دې سبب سو چې د دغو انتخاباتو لپاره په کافي اندازه کسان نن کاندید نکړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان له نږدې 300 ولسوالیو څخه یوازې په 40 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو دومره کاندیدان ثبت شوی دي چې له یو بل سره رقابت کولای شي په 100 ولسوالیو کې هیڅ شذینه کاندیدان نشته او په 200 ولسوالیو کې شذینه او نارینه کاندیدان نه ول دا چې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو اهمیت څه دی او کنه ترسره کیږي عواقب به څه وي د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته داسې وویل
یو خدای دا چې په مشران جوړی کې یو څه درېمه برخه باندې څوکۍ د ولسوالیو شوراګانو استازو ته تخصیص شوی دی چې له بده مرغه فروس پرې په دغه دورې کې هغه خالی پاتې دي یعنی موږ د قومي اسنه د سنا هغه ترکیب په پوره ډول بدلون لرو نو دا به همدغه شکل باندې ادامه پیدا کړي او دغه ترکیب به سنا کې خالی وي دوم ډیری مسایل چې مطرح کیږي خصوصا له سیاسي اړخه چې هغه راځي کیږي اساسي قانون ته کوم تعدیلات د قانون لپاره چې ضروري دي هغه لپاره لوی جرګه باید دایره شي لوی جرګه کې تقریبا د افغانستان د ټولو ولسوالیو شوراګانو رئیسان دوی کې غړیتوب لري او دا یو لوی رقم ده که چېرته ولسوالیو شوراګانو نه سره کیږي په دې معنی چې بیا هم سبا ته سیاسي هغه جنجالونه رامنځته کیږي چې هغه د دې ایجاب کې په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته شي هغه نو بیا نشي ترسره کېدلی
د فیفا اجرایوي مشر وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډ پریکړه کې عجله کړې ده
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت صلاحکار د تهران د غونډې په پای کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له صلاحکارانو سره په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په موضوع خبرې کړې دي محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت صلاحکار د تهران د ناستې په پای کې د هند، روسیې او چین د ملي امنیت له صلاحکارانو سره د مهمو موضوعاتو په اړه په بیلابیل ډول کتلې دي د ملي امنیت شورا د دفتر وایند قادر شاه د پنځمې پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې د حمدالله محب دوه اړخیزې ناستې مهمې وبللې
بعد از جلسه مشاور امنیت ملی افغانستان با مشاوران امنیت ملی روسیه
دی وی دغه غونډه تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هند روسیه او د غشان له چین څخه چې کوم امنیتی پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره راغلی وو په جلا جلا توګه وکتل. د تهران په ناسته کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاق او په ځانګړي ډول د داعش د ګواښونو د لمنځه وړلو په مسلې بحثونه وشول. نوموړی وی ښاغلی محب د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره د امنیتي مسایلو سربیره په پرمختیایي او د غشان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. د قادر شاه په خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل هندي او چینایي سیالانو سره د سیمه ییزې همکارۍ او له دغه هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه هم بحثونه لرل چې د هند له خوا د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. د افغانستان، ایران، هند، روسیې او چین د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته د چهارشنبه په ورځ په تهران کې وشوه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل لیدلوري له یو بل سره شریک کړل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي واک مسافي د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته مهمه بولی او پایله ته خوشبینه ده.
بدون شک مهم بوده با صادقانه همکاری بکنه، ما خوشبین به می هستم.
نوموړی ویل شک پرته چې دغه ناسته مهمه و او زه هیله لرم چې کچیرته د سیمې هیوادونه رښتینی همکاري وکړي په سیمه او افغانستان کې به وضعیت ښه شي او دغه شان له دغه هیوادونو سره به د افغانستان اړیکې لا پیاوړې شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون مشر هاشم علي کوزای بیا یادې ناستې ته خوشبینه نه دی او وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
دا عراق په خپلواکي سیمه، البته په نیمه خپلواکي سیمه کوردستان کې دراتونکو یک شنبه پورس پارلماني انتخابات کیږي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبرې ایجنس رپورت چو زیات راوړي.
د تیر میلادي کال د سپتمبر په 25مه نیټه د عراق د کوردستان اوسیدونکو په یوې ټول پښتنه کې د 93% په لوی اکثریت خپلواکۍ ته رای ورکړه. خو د دې سیمې مشر مسعود برزانی اعلان وکړ چې سمدستي له عراق څخه خپلواکۍ نه اعلانوي او د ځینو لانجمنو مسئلو په اړه په بغداد کې له مرکزي حکومت سره خبرې وکړي. د عراق مرکزی حکومت بیا د کوردستان سیمې د ټول پښتنې نتیجه رد کړه، غیر قانوني وبلله او خبرداری ورکړ چې د عراق د یووالي پر وړاندې د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په ډاګه کړه چې د عراق اساسي قانون به د کوردستان په ګډون په ټولو سیمو تطبیقیږي او د کوردستان له چارواکو سره به د ترسره شوې ټول پښتنې د پایلو پر اساس مذاکرات ونه کړي. د عراق ګاونډیانو ترکیه او ایران هم د کوردستان سیمې د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې سره مخالفت وکړ، ځکه دا دواړه هیوادونه اندېښنه لري چې د عراق کوردانو د خپلواکۍ غوښتنه ښایي هغه کوردان هم خپله کړي چې په دې دواړو هیوادونو کې میشت دي. د عراق مرکزی حکومت په یو چټک اقدام کې له بهر نړۍ سره د کوردستان سیمې هوایی اړیکه پرې کړه او عراقي ځواکونو په تیلو د غنی خار کرکوک کنټرول په لاس کې واخیست او د تیلو تولیدونکي هغه ټولې سیمې چې د کوردانو تر واک لاندې وي ونیولې. د کوردستان سیمې مشرانو وضعیت ته په پام یو قدم پر شاتګ وکړ او د خپلواکۍ په اړه د ترسره شوې ټول پښتنې د نتیجې د ځنډولو او له عراقي ځواکونو سره د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عراق کوردانو چې اقتصادي ستونزو ځپلې دي د خپلو سیاسي مشرانو په دریز غوسه څرګنده کړه او د سیاسي ګوندونو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له امله یو شمېر کسان مړه او زیات نور ژوبل شول. د عراق حکومت له بهر نړۍ سره د کوردستان هوایی اړیکې بندې وساتلې چې دې کار او داخلي اقتصادي ستونزو له امله د کوردستان مشر مسعود برزانی بغداد تورن کړ چې په وینا یې په دې ګامونو سره د کوردستان ټول ولس ته ډله ییزه سزا ورکوي. د روان 2013 کال په مارچ میاشت کې عراقي او د کوردستان سیمې مشرانو په خپلو کې غونډه وکړه او بغداد موافقه وکړه چې له بهر نړۍ سره به د کوردستان ارتباط بیرته برحال کړي او د دې سیمې د ملکی مامورینو او امنیتي ځواکونو تنخواګانې به ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخپره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتین مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مزکی یو یو نمره نه دی دی نمره ورکه د کوچان ډیر بی عزت پراته دی وطن خار بچان دی نو سیز خبر ډیر درناوی هله ده د کوچان او هرزو واوري. السلام
السلام علیکم روز منګر خبر کم د خوست ولایت نه روزانه زمون خدای د خوست ولایت کې د کلان رولکوري فرات منلري او خیری کورونه لري ولایت نه دي سي او ټولنی فرهنګي دا کورونه نه سي هغه د هټو کې چې ما ور پرې ور چاروا چې دمه ما غاوري ډېر څه ته خاصه په وجو
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول وسم وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګری ور بیا په موخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتي جلال زیا ورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمیر غړو د مدني ټولنې د ځینې استادو امنیتي چارواکو او امنیتي چارواکو سره وکتل. ولسمشر نن په غزنی کې د 203 تندر قولي وردو له لوی درستیز او نور امنیتي مسولینو سره په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لپاره پریکمالاتو د شهر د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوسټو او نورو پوځي مرکزونو پر جوړولو خبرې وکړې. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایی دهلیز پرانیستل سو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي نن او خبریالانو ته وویل چې دا به اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې زیات سهولت راولي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره کې په دې عملیاتو کې 11 کلي له وسلوالو طالبانو آزاد شوي دي. او د سلواکیا پولیسو د ژورنالیست یان کوچیاک او د هغه د ملګري د قتل په تور مشکوک کسان نیولې دي. د سلواکیا صدر اعظم نن پر فیسبوک ویلي پر دې خوشاله یم چې پولیسو د دوو بیګنا انسانانو د قتل په تور مشکوک وګړي ونیول.
دوستانو دا مهم خبرونه سره ټکی مو واوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت غواړی کتلی شئ. اوس هم اکرام الله اکرام له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د تایلند په سلور ارخیزو سیالیو کې نن خپل لومړی لوبه د انګلستان په وړاندې پیل کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې روانه ده. په دې سیالیو کې د کوربه تایلند ترڅنګ د افغانستان، انګلستان او مالیزیا لوبډلې ګډون لري چې د روانې میلادي سپتمبر میاشتې له 8مې به تر 9مې نېټې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به سبا د جمعې په ورځ له مالیزیا او خپل وروستۍ لوبه به د راتلونکي اونۍ د شنبې د کوربا تایلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون وایي چې د هشیهار کرتی ملي لوبډلې ته 13 تنه لوبغاړي غوره کړي دي. د دغه فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبغاړو د غوروي په هدف لتیرو سلور ورځو را پدې خو په کابل کې د 19 ولایتونو 1500 لوبغاړو په خپل منځونو کې سره سیالي وکړي چې 13 تنه ترې د ملي لوبډلې لپاره غوره شول. خغلی پیمان وویل چې دغه سیالي نن پای ته ورسېدي. هشیهار کرتا د تکواندو یو ډول دی چې تازه تازه په افغانستان کې پیل شوی او بدني روزنې فدراسیون هڅه کوي چې خلوب غالي ورته وروزي. او د کرکټ د آسیا کپ سیالیو په لړ کې بنگلاديش پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلاره ومونده. دغه سیالیو پایلو به سبا د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو دوبۍ کې د بنگلاديش او هندستان د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د تیر شپې په لوبه کې ټاس بنگلاديش وګاټه او په ټاکلو 500 اورونو کې پاکستان ته د 240 منډو هدف ورکړ. خو پاکستان ونه توانید چې یاد هدف پوره کړي او دغه سیالي د 9 منډو په توپیر بنگلاديش ته بایلو ده. که څه هم د بنگلاديش لوبډله تر دې دمه نه ده توانېدلې چې د آسیایي سیالۍ او تلولي خپل کړي، خو په دغه جام کې وخت نا وخت تر پایلو به رسیدلې ده. د آسیا کپ سیالي چې هر 2 کال وروسته ترسره کیږي په 1903 میلادي کال کې پیل شوی او تر دې دمه 14 واره ترسره شوی دی. هندستان، شپږ، سرلنکا، 15 او پاکستان 2 واره دغه سیالي او تلولي ګټلې ده. افغانستان هم چې په دې سیالي کې د پام وړ لوبډله بلل کېده، سرلنکا او بنگلاديش ته په ماتې ورکولو او له هندستان سره د سیالي په مساوي کولو سره د نړیوالو لخوا خورا ډیره وستایل شوه.
په پام کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په برلین کې له جرمني چارواکو سره پر ګڼو مسلو خبرې وکړې. په دې اړه د صالح محمد صالح چمتو کړی ریپورت او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ګډ پروګرام خبرېږي. کور کلی هم لیادمه باسي.
د ترکیه ولسمشر له جرمنی غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د ډیری مذهبي مشر فتح الله ګولن غورځنګ د تروریستي سازمان په توګه په رسمیت وپیژني. انقرې تور لګولې چې ښاغلي ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تور رد کړی دی. رجب طیب اردوغان د جرمني د فرانکفورتر الګیماینه څایټونګ ورځپاڼې په ویبسایټ کې په یوه مقاله کې ویلي، د ناټو دوه غړي هیوادونه ترکیه او جرمني باید د یوې بیباکانه تجارتي جګړې د مخنیوي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه پالیسیو مخه ونیسي. اردوغان لیکلي، تمه لري چې جرمني به د هغې مبارزې ملاتړ وکړي چې د ګولن د غورځنګ تر څنګ یې د کردانو د ممنوعه کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې پیل کړې ده. د ترکیه ولسمشر ویلي، هیله من دی د جرمني او ترکیه په خرابو سو ډیپلوماتیکو اړیکو کې نوی فصل پرانیستل سي. په جرمني کې تر 3 میلیونو ډیر په خټه ترکان ژوند کوي. ځینې کسان فکر کوي چې جرمني ته د شغلي اردوغان سفر به د انقره او برلین ترمنځ په اړیکو کې موجود کړکېچ د جرمني د بن پوهنتون د ساينسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد گو شویو د چین له مرکزی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، ترکیه جرمني ته زیات اړتیا لري.
د امریکا متحدو ایالاتونو تر فشار لاندې ترکیه یو متحد ته اړتیا لري. ترکیه هڅه کوي د ځان په وړاندې د اروپا چال چلند اصلاح کړي. بله مسئله د مالی همکاریو ده. ترکیه هڅه کوي ځان له اوسني اقتصادي بحران څخه وباسي. په عین حال کې ترکیه د جرمني لویو پانګونو ته اړتیا لري. ترکیه د جرمني نورو مرستو ته هم محتاج ده.
د ترکیه ولسمشر د جرمني د توقعاتو په نوم په خپل مقاله کې لیکلي، دا زموږ مسؤلیت دی چې په معقول ډول خپل اړیکې د ګډو پر اساس پر مخ بوځو. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ویان سټیفن سایبرت د چهارشنبه په ورځ ویلي وه، ترکیه زموږ لپاره یو مهم شریکه او د اروپا لپاره ځانګړي متحده ده. په پام کې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن پنځشنبه په برلین کې له جرمني او نورو اروپایي مشرانو سره بحثونه وکړي. دا په اصل کې د چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو محدودیت د ډالرو په وړاندې د ترکیې د پولي واحد یعنی لیري ارزښت خورا کم کړی دی. د ترکیې او جرمني اړیکې د 2018 میلادي کال تر ناکامي کودتا وروسته د هغه څه له کبله چې د اردوغان ځپونکی او مستبدانه رول بلل سوی ترنګلی سوي دي. تیر کال له برلین سره د اړیکو د خرابې پر مهال شغلي اردوغان د جرمني عمده ګوندونه د ترکیه دشمنان بللی و او په برلین کې چارواکي تورن کړي و چې د نازیانو غوندي عمل کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د اردوغان دغه سرګندونی غندلې وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خواړه هغه څه دي چې د انسان د بقا لپاره حتمی ګڼل کیږي. له خوړو سره بیا د هغو صحي والی هم ضروري دی، ځکه که هر څومره قوي او ښه خواړه وخوړل شي که پاک نه وي بدن ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د اجرایه په ریاست کې د خوړو او تغذیې د ملي اجنډا د تخنیکي سکرتاریت مسؤول سید شمس الاسلام شمس دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې درته وایي چې حال په کوم شمیر کسان مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري.
نن ورځ په افغانستان کې د 45% نه زیات خلک په فقر کې ژوند کوي. موږ او تاسو 40% افغانان چې دي خوړو ته لاسرسی نه لري. تاسو ګوري تقریبا 40% ماشومان چې دي زموږ اساسو هغه کافي اندازه وده نه ده کړې. یا وګورو چې تقریبا 10% زموږ اساسو ماشومان په خورځاکۍ باندې ده. یعنی بحران یا هغه الخونه د دې مسلې چې ډیر لوی دي.
په دې وروستیو کې تاسو د خوړو د امنیت یا د خوړو د خصات لپاره کومه اجنډا جوړه کړې ده کې پاکه معلومات راکې د څه وخت سره رقم جوړه سو.
په دې خاطر باندې تقریبا په نیم کال کې دولت دې مسلې ته دولتي سطح باندې متوجه شو، بحثونه په کابینه کې پیو شو، خو تر درې څلور کلو پورې دا مسله دا سې کم تصمیم پیون نیول شو. بیا تقریبا په 1995 کال کې دې باندې بحث شو، شورای وزیرانو کې دا فیصله وشوله او تقریبا د زراعت وزارت او نورو دوستانو دا موضوع ته مطرح کړ او دولت نتیجې ته ورسېده چې باید یوه اجنډا جوړه کړي چې هغه ته موږ اجنډا د خوړو او د تغذیې ملي اجنډا. تیر کال د میزان په میاشت کې دا په رسمي شکل باندې په اجرایي ریاست کې افتتاح شو او خپل کارونه مخکې وړي.
بله لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې ویل چې د افغانستان اکثریت به ورته وایو نو دومره کسان غریب دي فقر سره مخ دي دا اجنډا جوړول به دوی ته څه فایده وکړي
انکشافي پروګرامونه او داسې غټ غټ مشکلات که تاسو وغواړئ چې لاسرسی پې ور پیدا کړئ هغه مشکل حل کړئ تاسو ضرورت لري چې ډېر یوه غټه قوي شکل باندې هماهنګي منځته راوړئ موږ تاسو ضرورت لرو چې ټول هغه کسان چې د خوړو دپاره کار کوي د تغذیې دپاره کار کوي هغوی د باید د یو چتر لاندې مسایل بحث وکړي ځکه دا موضوع ډېره غټه موضوع ده دا په انفرادي شکل باندې قابل د حل نه ده دا یو سکتور یو وزارت نشي کولی دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي
بلې رضورې تاسې د اجنډا برخې ته اوس وزارت تشریح کوي
همدا خبره ده چې باید ټول بحثونه د یو اجنډا لاندې وشي د یو چتر لاندې وشي تر څو ټول هغه کسان شریکان که مدني ټولنه ده که دولت دی که خصوصي سکتور دی که زموږ ستاسو مالي تمویل کوونکي دي یا ډونران دي دا ټول باید د ملي اجنډا هدف څه دی هدف هغه غټ او لوی هدف یې دا دی چې باید په افغانستان کې په یو ځای کې هیڅ افغان د ولګې څخه متاثره نه شي او همیشه باید ښه غذا ته لاسرسی ولري ښه غذا ولري دویم دا ده چې که غذا هم موجود وي غټ مشکل دا ده چې لاسرسی ورته نشته فزیکي یا مالي لاسرسی اجنډا په دې باندې کار کوي چې باید زموږ افغانان هم فزیکي او هم مالي لاسرسی ولري خوړو ته دریمه خبره دا ده چې دغه غذا چې خوري دا باید مسؤول نه وي پاک وي مغذي تر څو هغه ضرورتونه چې انسان ورته لري هغه رفه شي او څلورم غټ هدف دا ده چې پورتنی اهداف باید همیشه موجود وي په هر وخت موجود وي تاسو نشئ کولای چې په پسرلي کې یا په دوبي کې تاسو ښه غذا ولري بیا په ژمي کې ونه لري یعنی همیشه باید موجود دغه څلور هدف باندې دا اجنډا کار کوي
تاسو وایئ چې کومه اجنډا چې تاسو د خوړو لپاره جوړه کړې ده چې باید هر افغان خواړه په امنیت کې سمي د دې اوله برخه دا ده چې په پایل کې باید هر افغان ډوډۍ ولري مګر دا کار نه دی سوی په دې کې څه وایې
نو بالکل متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ فقر زیاتېږي کنه اوسنۍ ساحه چې فقر تیرو کلو په واسطه باندې ډېر زیات شوی ده جنگ بدبختي د وظیفې کمواله موږ تاسو اقتصادي رش ډېر ټیټ ده دا ټول مسایل سبب دي چې بېسوادي بیکاري دا ټول سبب دي چې خلک خوړو ته لاسرسی ونه لري خواړه نه تنها باید موجود وي باید خلکو مالي لاسرسی هم ورته ولري نو غټ کار باید چې افغانستان کې موږ تاسو خپل خوراکي توکي تولید کړو باید خپل غلجات ولرو خپل سبزیجات ولرو میوې او دا شیان ولرو دا ډېر زیات مهم دی اول باید دا موجود وي د دې پاره چې دا موجود شي بیا ډېرې ستراتیژیګانې نورې موجود دي چې وزارت زراعت او نور دوستان پرې کار کوي څنګه دهقان سره کومک وشي څنګه اصلاحي شوي تخمونه ورکول شي څنګه زراعت میکانیزه شي د اوبو سیستم جوړ شي تر څو موږ کافي اوبه ولرو د دغې دپاره د ځمکو د خوړو بول دپاره دغه ټول مسایل دي چې زموږ همکاران پرې کار کوي مثلا خصوصا وزارت زراعت پرې کار کوي دا موجودیت د غذا ده تاسو د غذا موجودیت د ډالر نه تامینولی شي یو دا چې باید په خپل هیواد کې غذا تولید کې یاد ده چې ځینې راوړي دا ټول باید په ښه شکل باندې دغه وشو دا ولې نه کېږي دا په دې خاطر باندې کې چې موږ مشکلات زیاتې مالي امکانات په جنگ باندې مصرفيږي اول هم دا ده چې باید ډوډۍ موجوده وي
بله راګر څو بیرته تاسو اجنډا ته د دې اجنډا ضرورت تاسو ولې د کسان خپل خبرو کې تاسو ویل چې دلته ډیر فقیر خلک دي د دوی لپاره بیا کله چې تاسو اجنډا جوړ کړه په دې کې ګډون کوونکي څوک و څنګه دغه فکر تاسو ته پیدا سه بیا دغه مالی مرستې چاته سره وکړي
کله چې دولت خصوصا زراعت وزارت عامه روغتیا وزارت بعض دوستان دې ته متوجه شو چې پورس پورس باندې فقر زیاتی خلک باید خوړو ته لاسرسی ولري یعنی هغه فسدي کمیږي ورس پورس ډیر کم خلک خوړو ته لاسرسی لري نو دې دوی خبر ته متوجه شو هم دې خاطر باندې چې اجنډا یې دغه کړله او څلور عمده ګروپا یا کټګوري کسان په دې کې شته اول دا چې دولت دی دولت مکلف ده چې دې مسلې باندې کار وکړي دوی خصوصي سکتور دی نن ورځ په افغانستان کې خصوصي سکتور د خوراکي توکو په واردولو او پیدا کولو کې ډیر غټ عمده رول دریمه خبره اسمنګ دولران دي یا انکشافي همکاران دي او څلورم ګروپ چې د مدني ټولنه ده مدني ټولنه ډیر زیات رول لري تر څو لکه ملای مامان زموږ ساسو مشتمي ګانی ټول دې په دې کې رول لري چې خلکو ته د خلکو په اساسیتوب د تخوي وکي ول خلکو ته هم چون معلومات ورکړي چې غذا څه ده خه غذا څه ده دا مسله نو دا څلور غټ ګروپونه فعلاً کار کوي
کله چې تاسو اجنډا جوړ کړه کارم پایل ک او هدف دا و چې افغان ته صحي خواړه ورسیږي هغه عملی لاسته راوړنی مرته وایي
زمږه وزارتونه ډېر په خوانه په دې باندې کار کوي هر یو خپل لاسته راوړنی لري خو دا چتر چې جوړ شوی یا اجنډا چې جوړ شوی دا د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی تر څو ټول وزارتونه دا وکړي غټترین کار اول دا شوی چې دغه د هماهنګۍ ساختار تکمیل شوی دی د مرکز په سطحه باندې دا ټول مسایل د دې لپاره دي چې بحثونه متمرکز وي تخنیکی وي متخصصي وي تر څو د حل لار پیدا شي ستراتیژیک پلان باندې کار کوي ټول وزارتونه خپل ستراتیژیک پلان لري خو په اول ځل باندې په افغانستان کې د دې موضوع لپاره ملي ستراتیژیک پلان جوړیږي دا ډېره مهمه ده چې تاسو ټول موضوعات په یو پلان کې د ټول د پاره دا کوي د علماء سره ډیر کار شوی دی ترڅو د دې مسلې بحث د شریعت او د اسلام د نظر نه وشي همیشه کې موږ فعلا په جزوه باندې کار کړی دی ترڅو هر عالم د دین تغیر ته ورکړو هر څوک چې هغه وغواړي دغه مسایل به د غذا او د خوراک او د امنیت د ټول مسایل به د دین د حدیث او د آیاتو په اړه کې دغه شی دا ډیر ضروري ډیر زیات کار په دې باندې کېږي چې موږ یو اداره جوړه کړو د غذا اداره چې په افغانستان کې مستقله اداره د غذا جوړه شي چې دا ټول مسایل چې غذا پورې مربوطېږي که حقوقي مسایل دي که قانوني مسایل دي که د ستاندردونو جوړول دي دا مسله تقریبا کلونه کلونه ته اړتیا لري خو غټه خبره دا ده چې تاسو باید یو انسجام پیدا کړئ د دولت په سطحه تر څو د یو چتر لاندې بحثونه وشي او پلان ګذاري وشي
راتلونکي پلانونه به هم څه په لنډه توګه راته ووایي
کوشش کوو چې دا ستراتیژیک پلان نهایي شي تر څو د هر وزارت وظیفه او مسؤلیتونه مشخص شي بیا هم په نومبر کې د جنیف کانفرنس دی په دې مسله کې دا مسله په ډېر غټ سطح باندې به بسکیږي تر څو د دونرانو تحمل کوونکو توجه ورته جلب شي همدارنګه کوشش کوو چې دتخوی ډیره زیاته وشي دولت په چوکاټ کې دې مسلې ته بودیجه ډیره زیاته وشي همدا اوس موږ د بودیجه تحلیل او ارزیابي کوو هر وزارت مکلف کوو هغه چې لري هغه باید بودیجه زیاته کړي هغه چې نه لري باید دې مسلې ته کار وکړي بودیجه باید هغه شي تر څو مسلې ته به توجه وشي هم مالی هم تخنیکی او هم عملیاتي مسایل
ډیره مننه
زموږ اوسې
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د سید شمس الاسلام شمس خبرې د سی خورو پاک لا ووریدي د خبرونه د یونسف اواز ازادي رادیو په ګډم کاری جوړیږي تربیه خی چاري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي بلبلان به د صفت کړي کته ګل شوي آیا تاسو په مجلسونو کې د ځان یا کورنۍ ستاینه کوي
زه چې چیرته لاړ شم د اولاد صفت مې کوم ما غوښتي خو درس تحصیل کړي
ولی ځینی خلک هر ځای د ځان ستاینه کوي
د ځینو پوهانو له نظره دا یو ډول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزدکیږي په جامعه
او د اسلام له نظره د ځان ستاینه یا صفت کول څه حکم لري
او د ځان ستاینه د شیطان صفت ده
خو ګوریدم کو ځان ستاینه یا د ځان صفت کول یو عمومي اصطلاح ده چې په ځان مین او خودخوا انسانان ترې ګټه پورته کوي او له ځان سره د دوی مینه او علاقه به هڅه ترسي چې د نورو ازار او خفګان ورته ارزښت نه لري دا څرګنده خبره ده چې هر انسان نیمګړتیاوي لري او هر څوک په خپل نیمګړتیاو پوهیږي خدا سي کسان شته چې خپل نیمګړتیاوي ورته نه معلوميږي او ځان بشپړ ګني چې دا بیا هم ځان او هم نورو ته ستونزه جوړوي دا چې په هر مجلس کې د ځان او کورنۍ ستاینه څومره معقوله خبره ده او څومره ستونزه جوړولای شي په نننۍ کور کلی خبرونه کې یو د خبرونه مریم توخی جوړ کړی او زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم لمک سره اوسه
قدر من اوریدونکو د
نړۍ له تاریخي شالیدونو څخه دا معلومیږي چې لویو لویو پانګوالو او پاچاهانو به د ځان ستایلو او د خپل ځان او کورنۍ نوم ژوندي ساتلو په موخه له ځان سره ګوډاکي لیکوالان او شاعران ساتل تر څو د دوی په اړه دروغجن او میړنی تاریخ ولیکي. د کار به پاچاهانو ته زغ زیات خوند ورکوه. د دې تر څنګ دوی به د عادي وګړو په نظر کې ځان لوړ او ویاړمن احساسوه. ځان ستاینه هغه اختلالي حالت ته ویل کیږي چې انسان تل د ځان په اړه فکر کوي او په خپل ځان او کورنۍ راڅرخي. کوښښ کوي چې هر چیرې د خپل ځان او کورنۍ یادونه ستاینه وکړي او د خلکو پام ځان ته راواړوي. همدارنګه دوی ته خپل ټول کړه وړه مناسب او ښه ښکاري چې دا بیا د دوی په شخصیت ډیره بده اغیزه پرې باسي او د خلکو په نظر یو خودخوا متکبر شخص معرفي کیږي. داسې کسان شته چې د ځان او کورنۍ ستاینه یا صفت کول یې عادت ګرځېدلي وي. په همدې هکله د کابل د مکرویانو اوسیدونکي صدف همکاره ته داسې غږېدلې ده، په ګډه یې اورو.
تر څو چې څوک خپل ځان صفت ونه کوي، ځان ستاینه ونه کوي، چېرته څوک دونه مهمه کېږم نه څوک یې نه پېژنیم. زه چې چېرته لاړه شم د اولاد صفت مې کوم، همغسې خو درس و تحصیل یې کړی، همداسې ما خپله درس ویلی، خاوند مې نو ستاینه یې کوم، صفت یې مګر خاندانی خلک وو. همدا اوس د ما نیکونه خانان تېر شوي دي، نو مګر صفت وړي او شکر ښه ورونه مېم دي، ښه فامیل مېم ده، نام خدا ښه خاوند مېم ده.
کله چې انسان په خپل وجود کې د یو شي د کمبودۍ احساس وکړي، هغه بیا بیا په خپلو خبرو، حرکاتو او سکناتو کې د هغه شي یادونه کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد موسی وایي چې داسې کسان یې ډېر لیدلي چې اصلا د ستاینې کومه ځانګړنه نه لري، خو په مجلس کې بیا دومره د ځان ستاینه کوي چې ټول مجلس ترې په تنګېږي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
داسې مجلس کې ناسم پوښښ کنه چې اصل نصب معلوم نه وو، خو مقصد مجلس کې چې بکې ناسې ده پوښښ چاته وخت هم نه ورکولې او اصل نو خپل یی چی شیم نه وو. پوښښ د ځان ستاینه کوي، هو د خپل د اولادونو صفت کوي چې دوه ولا خپل ماشومان باندې سي تعلیم کوم او داسې تربیه کوم، او عقل چې لاړ شي هغه ماشوم نه پښتنه وکي کنه ال بیت زده نه.
بل خو د کابل د خیرخانه اوسیدونکې سمیرا نوری دا عمل غندی وای چې د هر انسان شخصیت او خوالی د هغه د کروڑو څخه سرګندېږي، نه د ستاینه او بې ایا صفات په وجه. هغه زیاتوي
مجلس کې ناشتي هغه صفات کوي، زه بيخي هغه مجلس پریدم، پرید چې دی خپل صفات کوي. د من قران کې د سي نفر نشته چې صفات کوي، څوک د خپل عمل نه کوي چې ترقه انسان ده، ضرورت صفات ته نشته. اوس په خانه وخت نه ده چې خلک په صفات مختلف شي، خلک خو پیږي خې انسان هم کوي بد هم کوي.
د یادولو وړ ده چې ځینې انسانان بیا داسې فکر کوي چې د ځان ستاینه تشویقي بڼه لري او اعتماد په نفس زیاتوي، چې دا خبره د ارواپوهنې له نظره کاذب اعتماد دی. د کابل د مکریانو سیمې ښوونکې ځلا بارکزی په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
هر عمل هم مثبت اغېز لري هم منفي، نو د صفت هم مثبت اغېز لري هم منفي. نو مثبت اغېز یې دا ده چې کله موږ د یو چا د ښه شخصیت صفت وکړو، هغه چا ته چې موږ مستقیم نه شو کولای نصیحت وکړو، د بل چا د ښه شخصیت صفت ورته کوو چې هغه ته عبرت شي او هماغسې یو ښه ترې زده کړي. دا مثبت اغېز. او منفی اغیز داره کله چې د مونږ مشران یو مجلس کې ناست وي یا کشران ناست، نو یو نفر خپل صفت شروع کړي، دا شاوخوا خلک چې ناست دي خسته کیږي، یو د وخت په بیمانه بحث باندې ځای کیږي، دا یو منفی اغیز. صفت کول د چا شخصیت، رفتار، کردار نه بیانوي. هر څومره چې مونږ زه ښه یم او زه غلم، نو دا په صفت نه پټیږي. ښه خلک په رفتار، په کردار، په شخصیت، په اخلاق، په عمل معلومیږي. نو ضرور نه ده چې مونږ کله یو مجلس لاشونو بے معنی بحث باندې خپل وخت هم ضایع کړي او بل چا خبر تم توجه نه کوي یا وخت ورنه کوي چې هغه وغږي.
دا چې په اسلام کې د ځان ستاینه یا د ځان او کورنۍ صفت کول څه حکم لري، د دیني عالم مولوی عطا الله فیضانی نظر مراخسته چې په ګډه یې اورو.
حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې من قال اني عالم فهو جاهل. هر هغه څوک چې زه عالم يم پس هغه جاهل دی، ځکه چې عالم الله پاک ده. نو بنده ډېر عاجز او ضعیف وي او د ځان ستاینه د شیطان صفت ده. ځان تر نورو غوره ګڼل د ګناه ده. خپل دموږ تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کله چې دی رحمت للعالمین سو، سید الانبیا سو، او محبوب رب العالمین سو، نو د به هم خپل ځان تر نور غوره نه ګڼ. او کله به چوختنه هم جنې وسه چې ته څوک یې، د په ډیر عاجزۍ سره ویل چې انی عبد الله، زه یو بنده دی بندگانو يم. څوک چې تواضع کوون کوي هغه الله پاک خوښوي.
خوګوریدونکو راځي چې پوښو چې عام خلک د ځان ستاینې په اړه څه نظر لري او ځان ستاینې څنګه عمل ده د خلکو نظرونه پرې اورو.
نو مدار نور پاچا د دې سبزی ما د ځان صفات کول دغه عمل د چوبل سړی باید ته صفات وکي خه کارونه کوي او بل د صفات وکي او خپل د ځان صفات کوي او په کورانه نو غم بیا مزار کوي.
نو مې بختیار در ځان قیمت دا ډیر ښه عمل د زمنګ د ژوند پیشرفت کوي او ځان خپل چوسته یو منګ یو کار کولای شو ډیر ښه عمل دی ځان ستاینه اعتماد په نفس زیاتوي.
نوم می عبدالسمد ده تخلص رستم کومه د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د ملک خیلو د کلوسین دین کیمپ. اصلا ځان خودنه د انسان سر نه خاين ځکه دغه عمل شیطان کړو.
هر انسان د ځان ستاینه حس لري او په ځینو کې کم او په ځینو کې بیا دومره زیات وي چې پرته له ځان او خپل کورنۍ نور څه ورته ارزښت نه لري. دا چې ولې ځینې خلک له هدا ډیر د ځان ستاینه کوي او د دې عمل د مخنیوي لپاره باید څه وشي د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راغلی.
استاد لمړی پوښتنه مده سي مطرح کو چې د غزان ستاینه یعنی څه اوله ځینې خلک ځان ستای ډیر
مننه سلام ځان ستاینه یعنی د خپل په شخصي صفاتونو او ځانګړتیاو باندې ډیر ټینګار او د ټول په وړاندې د یادونه او پرملا کول دغه یو ډول خاصیت دی چې ځینو په هانل نظر په ټول انسانانو کې شته او ټول انسانان تر یو بریده پورې د خپل ځان په صفات اختري ځینې کسان په تظاهر سره په خپل شکلونو کاروي ځینې کسان په بیانولو سره کاروي د ځینو پوهانو له نظره دا یو رول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزدکیږي په جامعه کې یو شمېر نور لمرونه په نور پورې مربوط دي. مثلا په ټولنه کې مونږ چې کله څوک ونه مني مونږ کېدلی شي خپل ځان ته پناه راوړو خپل ځان ته مخه وکړو. په ټولنه کې چې کله نور ګورو په همدې صفت اخته دي مونږ کېدلی شي زده کړو ترې دا لمرونه دي.
ښاغلی استاد آیا دغه ځان ستاینه رواني ناروغي ویلی شو ورته کنه؟
که په ټیټه سطح باندې او ابتدایي حالات کې وی دا رواني ناروغي نه ده او کوم څه نه لري طبيعتا ټول انسانان تر یو بریده پورې د خپل ځان صفات کوي هغه کې مشکل نشته دی. ولی هر کله چې لنیمایي وراخو اوړي یعنی د کله چې څوک مثلا راځي لاس دقیق خبرې کوي 15 دقیق خپل صفات کوي بیا نور معنی دا چې دا سړی یو ډول تکلیف لري
دا غوږ ځان ستاینې ستونزې ټولنه ته څه ویلای شي تاسو؟
اول به دا وي چې خپل شخص د نور نظر لږ راغورځوي. هیڅ هغه څوک چې د بل چا صفات ته آمدنه دی اوري او د پی په زور خپل صفات اوري د دې په ملګرتیا کې او د دې په اړیکه کې دوامدار ضمانت وجود نه لري. یعنی یو نتیجه اخلو چې د ډیر ځان صفاتې یو نتیجه د رابطو خرابیدل دي. نور په ټولنه پورې هم راګرځي په نور وګړو پورې هم راګرځي دا کول شي مثلا په ټولنه کې ځینې ځانګړي صفاتونه خصوصیات مې ستراوړي چې هغه هم په نور کې هم دته مشکل ایجادولای وسی د یو سالم شخص په نظر خلکو ته نه ورځي دا همغه سنز دي چې دا مې ستراوړي نه همدغه څه کورنۍ ته د دې په خپل خالي د خپل کورنۍ ته پناوړي خپل نیکونو ته پناوړي خپل هیڅ څوک هم نه دی په واقعیت کې د مجبور دي خپل ځان د صفات لپاره چې واقعیت کې هیڅ څوک نه دی د باید یو څوک اوسي د خپل نیکونو صفاتونو راخلي خپل ځان کې چې مثلا زما نیکونه داسې و زما پلرونه داسې و د هغه ټول شان دي چې عميقا د انسان خلاق کاری ویل رواني اړه او د ستونزې
د دې عمل د مخنیوي لپاره څه باید وشي او ټولنه باید څه وکړي؟
ټولنه باید یو ډول انتقادي تفکر سره بلد شي او زده کړي. مونږ د اطاعت روحیه ډیره زیاته لرو تر انتقادي تفکر په خپل ټولنه که ټولنه وشي کولای دا خصوصیتونه زده کی چې دا البته لند کار نه دی اوږدمهاله او منځمهاله کارونه دي. یو څه وخت پورې دا ټولنه دا خصوصیت زده کی بیا هر څوک ورته خپل صفت نشي کولای ځکه دا ټولنه انتقادي برخورد کوي سره د ټولنه پاک لبند دا ولې د اشخاصو په رابطه باندې دا چې په خپل شخص تر څو آگاهي ته ونه رسیږي له دې بد او شوم صفت نه خلاصيږي تر څو زمونږ د آگاهي کچه لوړه نشي چې دا هم اوږدمهاله او منځمهاله لار ده مونږ دغه خود صفت نه شو خلاصېدلی متاسفانه.
یو لند پیغام هم ستاسو واخلو چې هغه کسان چې د ځان ستاینه کوي د خپل کورنۍ ستاینه کوي هغه ته څه ویل لري؟
هغه کسان چې خپل صفتونه کوي دوی د پوزیتي هغه څه وایي کېدای شي 2% رښتیا وي 98% نور دوی غیر واقعي خبرې کوي. په دې د پوزیتي دوی چې هر څومره د خپل ځان صفت وکي خلک ځان ته متوجي کوي دوی ډیره خلل لري. په دې خاطر باندې د خپل صفت ډیر باید ونه کی کېدلی شي ستاسو دغه جوړ شوی کاذب مانی په ډیری وړي او جدي منطقي وینا سره ټول راونه نړیږي او سسته کې خراب شي. په دې خاطر باندې دې مسله کې باید ډیر حساس او جدي اوسو.
ډیر زیاته مننه کوم.
قدرمن اوریدونکو، د ارواپوهانو په اند 80% ځانځاني یا په ځان ډیر راڅرخیدل ارسی بڼه لري او باقی نور د ژوند او چاپیریال اغیزه ده. نو دا سی ځنګړونو ته نه باید په خه یا بد سترګو وګورو. دا د بشریت او طبیعت تکامل پایله ده. خو ګوردونکو، په دې هیله چې ځان په خپل خو کړنو او خپل خې استعداد سرګند کړو، خپل خبرونه پام دی ځای پای ته رسو. تر بیا خو وخت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.